السلام علیکم. ازادي رادیو واوري اته بجې شوې د دې ست خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو له امله په وخت مرګ شو، بل خوښيني او سیلاب ځپلو سره همدردي خوده ده. د هغه وایان سټیفن دجاریک د خغلی ګوتریش له قوله خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، ملګري ملتونو په افغانستان کې دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو په برخه کې په همغږي بوخت دي. خغلی ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې ده. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو سلګونه کسان مړه کړي او لسلګونه نور ټپیان دي. د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب اداره وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله شپږ سوه زره کسان اغېزمن شوي چې له دې شمېر درې لکه لس زره یې ماشومان دي. د ادارې پرون ناوخته وخت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قوله لیکلي، د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو مخې له منځه تللی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغېزمن شوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. سیف د چلډرن په نړیوال ټول نه غکړی چې باید په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د کړکېچ د سمدستي او اوږدمهاله اغېزو د لمنځوړو لپاره لا ډېرې مرستې متمرکز کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی انډری کاراټوارټ د روسي سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغېزمنو هېوادونو په کتار کې ولاړ دی. ښاغلي راټوارټ زیاته کړې، اقلیمي ټکانونه اغېزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنۍ ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. د سازمان تېره شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپلو ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویو سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په اوښتو زیانونو خواشینی دی او هر څه چې په وس پوره وي د زیانمنو د مرستې لپاره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپله ایکس پاڼه له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی. راشد خان او محمد نبي ته د دې مخکې هم د طبي پېښو له زیانمنو سره په تېره بیا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرستې کړې وي. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل، بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2025 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسو له لارې جاپان ته استول کېږي د میاشت یو سل څلوېښت زره یعنې هزار ډالر ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویل چې دا پروسه به د اغا خان بنسټ په همکارۍ مخته ولاړ شي او وروستۍ پایلې به د 2025 کال د جنوري په میاشت کې اعلان شي. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړي توګه کړکېچن وباله. زلنسکی پرون ماښام په خپله ویډیو وینا کې ویل، دن تمرکز د روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغه سیمو دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې لري. زلنسکی دا هم ویل چې د دونیتسک د پروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1200 وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول، ځکه د روسیې ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراینی پوځ هم په ډېرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی. خو هغه وړاندې څو راپورونه د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د سخت اورښتونو او سیلابونو راوت واټکل شوی. وروستیو سیلابونو په ځینو ولایتونو په تیره بغلان کې سلګونه کسانو ته مرشوب لاړول او ویره شته چې د ورکو خلکو له ډلې ډېر شمېر یې مړه شوی وي. نړیوالو ادارو په تیره بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلوونکو ادارو غږ کړی چې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته عاجلې مرستې ورسوي.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دي پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې د یکشنبې په ورځ هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو د راوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیره بیا بغلان کې ورسره سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان د یوې لرې پرتې سیمې خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسره سیلونو مړه کړي. رویټرز سره په خبرو کې سپینګیری ګلبدین ویلي، د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نه شوای کولای.
پاین نفر از دودم ک دوتوی پسر می باشه، دوتوی دختر می باشه و یکی مادر شو. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کده نتونستیم، در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت این سیلاب.
په بغلان کې وروستو سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او زرګونه کورونه وران کړي. د بغلان یو اوسیدونکی نبی احمدی چې وضعیت یې له نږدې څارلی، ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو سیمو نومونه واخیستل چې خلکو ته پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي.
ډېر المناک سیلاب په خبرې کې یو منطقې ته دیوالې مادن وایي، دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو، یعنې زیاتره نفر ورکم دي. اوس هم زما خېلو منطقه ورته وایي دلته سیلابونه راووته، دلته ستونزه پیدا کړې. بیا هم چې اوسنکل ورته وایي منطقې ته واسته استه چې وګوره کته شمال خواته بیا بغلان ورته وایي، یعنې مرکزي بغلان د شهر جدید نه هلته واقعت چې له حده زیات زیان راوله خلکو ته، چې فکر کوي منطقه نارین ورته وایي، یو لوکوایي د بغلان د شهر جلال ورته وایي، بیا داسې یو کلي دي منطقه ده د ټوله کې چې وګوره بیا دلته هم د سیلاب راووت، یعنې هغه کورونه هم ډېر خراب کړي، یعنې ډېر خلک ورک دي، خلک پلټنې کوي، درکه ده ګوري چې انسانان پیدا شي دا جسدونه، ټوله کې چې وګوره واقعت ډېر زیان راوله ده.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سي په خپله خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غږ کړی چې ژر تر ژره دې د افغان زیانمنو کورنیو سره مرستې ته ودانګي. آی آر سی افغانستان څانګې مشر سلما بن علي سا ویلي، وروستیو سیلونو یو بشري بیړنی حالت رامنځته کړی او بېوزلي خلک چې له تیرو طبیعي ناورینو لا د آرام سا نه واخیستي وروستیو سیلونو لا پسې وځپل. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلي چې په نړۍ کې له ګڼو نورو پیښو او کړکېچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هېر نه کړي، ځکه دامګړی دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډېره اړتیا لري. اخوا د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر پیښو ته د رسېدو بیړنۍ ناسته وشوه او ټولو اړوندو ادارو ته امر وشو چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد، درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
اوریدل مو چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم سیلابونه راوتلي دي او سلګونه کسانو د مړینې سربېره سلګونه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د بغلان ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې ژغورونکي عملیات لا هم روان دي او د تلفاتو د زیاتېدو احتمال ډېر دی. د دې ریاست مرستیال نیاز محمد اکاخیل ازادي راډیو ته وویل دوی سیمې ته د روغتیایي مرستو رسولو بشپړ ټیمونه استولي او له نورو ولایتونو هم کومک ورسېدل. هغه سره مې په مخکېنۍ خپرونه کې مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې بغلان کې د سیلابونو له امله مرکوبلی وروستی ارقام وپوښتل.
د هوا پیژندنې د ادارې او مسؤولینو د پلانونې په اساس باندې نن خو هوا ښه ده، خو تېره ورځ بارانونه وو، داسې کوچني کوچني سیلابونه راوتلي وو. د تېرې ورځې داسې خاص ارقام موږ ته د طرفاتو لله الحمد نه دي رارسېدلي.
او کخیل صاحب، د وروستي ارقام هم راسره شریک کړئ چې تر دمګړې پورې د عامې روغتیا ریاست سره څومره کسان د مړینو لیست ثبت شوی دی او همدارنګه د ټپیانو؟
مننه. د عامې روغتیا ریاست سره تر اوسه پورې د هغه رسمي او کره شمېرو په اساس باندې سیمو ته رسېدلي دي. سره نه پورته زموږ هېوادوال شهیدان شوي دي په دې پېښو کې، او همداراز د سره نه پورته کسان ټپیان دي، او یو نشتې حتمن چون ساحه ډېره ویجاړه شوې ده، دا تر اوسه پورې هغه چارې هم سرته نه دي رسېدلي. کېدلی شي د مړو او د ټپیانو شمېر زیات اوسېږي. په خټو کې ډېر راغلي، ځینې اوبه وړي، سیند ته وړي، بیا دا درکې وي دښتو کې اوسېږي، او همداراز تر کورونو
مننه. اکا خیل صاحب، زه په دغه نورو مرستو تمرکز نه کوم ځکه ستاسي کاري ساحه نه ده، یوازې په روغتیایي مرستو باندې تمرکز کوم. کومې مرستې رسیدلې دي او آیا هغه مرستې چې اړینې دي د هغه په برخه کې کوم ستونزو سره مخ یاست په ځانګړي ډول د درملو رسول او په دغه وخت کې تر ډېر مهم برخه چې دغه جراحي ده، دغسې امکاناتو کمی خو به مطرح نه وي؟
مننه. د یادولو وړ هم داسې موږ ته د تخار ولایت نه، د کندوز ولایت نه، د سمنګانو ولایت نه هم همکاران راغلي دي. ټیمونه یې ډېر په منظم ډول جوړ کړي دي، رارسېدلي دي. حتی د جراحانو متخصصین صاحبان راغلي دي، ورسره انستزیولوژان دي چې کېدلی شي په هغه سیمه کې فیلډ کې جراحي مریضان شتون ولري، او هغوی ته هملته بالفور او سمدلاسه عمل د جراحي عملیات ترسره کړي. دا وسیله تاسو پوښتنه ده، مونږ هر ډول روغتیايي اسانتیاوي چمتو کړي دي، هغه کې د مخنیوي دي، د درملنې دي، حتی د پوهاوي دي، خیمه مونږ د ځان سره وړي دي، شاته کمپونه ولګو په هغه سیمو کې ځکه چې ورزو سیمو ته زیان لیدونکو زیان لیدلو سیمو ته ورزو سیار ټیمونه مو چمتو کړي دي چې د هغه امبولانس په ډول باندې دي او هغه هم مجهز دي. خدای مونږ تر اوسه پورې د درملو د امکاناتو له کمښت سره مخ شوي نه یاستو، له دې چې ویجاړي تلفات ټپیان زیات دي، سیمه زیاته ویجاړه شوې ده، مونږ مرستې ته ضرورت لرو. معلومه ښکاره ده چې دا یو بشري ناورین ده، یو طبیعي ناورین ده.
د بغلان ولایت د امیر روغتیا ریاست مرستیال نیاز محمد اکاخیلو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د غزي په جنوب کې د هوایي بریدونو سره هم مهاله اسرائیل پرون د رفح ښار د تخلیه تازه امر کړی دی. د مرستندویه مؤسسو بنسټونو په خبره تر دې فرمان مخکې 110,000 کسان له رفح ښار وتلي او شاوخوا 40,000 نور به هم ورسره یو ځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي اسرائیلي پوسټ خبرداري ورکړی چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات پراخ نه کړي.
اسرائیل د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح ښار د تخلیه نوې حکم ورکړی او لسګونه زره خلک اړ شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپلو نور متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګرمشته سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیونو زیات فلسطینیان چې د غزې د تړانګې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي په رفح ښار کې پناه اخیستي، چې زیاتره یې په نورو سیمو کې د اسرائیلي برید دونو له خطر تختیدلی وو. د تخلیل دی نوې امر سره به داخلك مجبور وي چې برته د غزې شمال ته چې د اسرائیل په بدون کې وران شوه ورستانه شي. مرستندوی بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبې تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رفح وتلي او شاوخوا 40,000 نور به امر سره یو ځای شي. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د رفح ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرائیلو پوځ ته خبرداري ورکړی چې پر رفح ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. خغالی ګوتریش ویل پر رفح کې د اسرائیلو پراخ ځمکني عملیات به د لوی بشري ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر رفح ښار کې پناه اخیستي، نیمایي ماشومان دي او په داسې حال کې چې قحطي خوريږي، پر رفح د اسرائیلو پراخ عملیات به د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو هلې ځلې له خنډ سره مخ کړي. د مصر له حکومت سره تړلي القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پر رفح کې د اسرائیلو د نه منلو وړ زیاتېدونکي تاوتریخوالي په خاطر غزې ته د رفح له لارې د مرستو رسولو ډاډه کړې. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، د شنبې په ورځ ویل د رغمالو له ډلې یو بل اسرائیلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خپره کړه او وی ویل ناداف پاپلول چې د اسرائیلو په جنوبي برخه کې رغمل شوی و، د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړ شوی. د اسرائیلي شمېرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې 252 کسان تښتول شوي وو چې 133 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپږ دېرش تنه د اسرائیلو عدلي طب لخوا مړه اعلان شوي. اسرائیل وایي د یرغمل شوو کسانو خوشي کول او د حماس له منځه وړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کورمبات ازادي رادیو سلیر وی سات انلاین او پر رادیو اوریدل شي او وړاندې مه هم یادونه کړې و چې ډیره برخه د خبرونه 219 پروګرامونو ته ځانګړې شوی دا خبرونه په یو بل پس خبريږي. خو وخت درته غواړم
د ځوانانو خبرونه.
د درنه دوستانو سلامونه میومنی
تمام ازوی دی رشتار شته ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشته ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي. د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پوهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کېږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له امله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو، ستاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلی، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلی ده، ته دا مټه قدمه انتخابه وه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخو څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، یو خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وړول نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخو ته ورسیږي، خپل خوښو پانځي ووي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه د زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسېږي، موخو ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې که دوی لاغنه ګټه مې سپورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکی فدا محمد وایي دا چې دی خپله د خپلې خوښې وړ پانځي ته نه دی پرېښودل شوی بده خاطره ورنه لري، له همدې وجې خپل کشرانو ورونو او زوی ته دا اجازه ورکوي چې خپله تحصیلي رشته خپله وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه وه رشتې ته خوښه وه او سړی ته وبس خپل په خوښه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل لخوا نه پیسه هغه نه وه چې ته دا رشته ووایه دا ووایه. رشتے تخپل داغا نه یی کنه ذوق نه دبل چا پز داغ باندې و یاره پلار یاره مور داغ نه چیرته کیږي پر نو ورته داغا د ځوانان دی پری دی خپل طبیعت دی پری دی کوم رشتہ ذوق یا خپل پز داغ باندې وای داغ باندې مشکلات ته راځي 15% ته نه نو هغه شر ته نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ام خپل پز داغ باندې چوی وای هغه ته نو وایم چې انجینری وای بس لاغه راته زما خپل شاو را چار چوی وایله روزانه ورته ما چې تکنا چې درسونه دی وای ځوانای کی دومره توجه نه درس ہوتا چه بیا غد شید کم بوتی با کرای شید بیا ارمان وردی کشتی میداد درس ویلیو
کل بیا کدولی هم دیدی لامل کیگی چه افغان زوانان ها خپلا دی خواهی وارد تأثیلی رشته و نشته کلی زکا پا بل ملک یا خو اقتصادی سونزی دیری بی یا هم چیری چی اوسیگی اجازه نور کول کیگی د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دی اکله وای
متاسفانه د مونږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلی و کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډیر محدود چانس وو نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د 12 فارغ شولم یو چانس ماته برابر شو زه مصر ته لاړم په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړله په موافقت سره بیا راغلم افغانستان ته په افغانستان کې تقریبا 12 څه باندې 12 د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ نو اختیار زمونږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و موږ نشو کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو
بله که در تو وایې چې یو شمېر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي نو په خاله که مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا وه چې کیدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه وو ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کیدلی شي او کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي هم معنوي سپورټ یې دوی وکړي هم کومک ورسره وکړي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تفرقتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ یې کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موافقه وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي په ډیر سختۍ سره مخ کې بیایي لنه موري سره مو مرکه کړي په ګډه سره وره
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقعا ډېر ما لیدلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ او ما وترنري ویلې وه. وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده. بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده. وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده. یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې یو دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه. دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځۍ وایم. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مو زده کړې کړي که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي. ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 3 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي. نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب وه هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلا لګیا یم استاد یم. زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي. اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د پېستلو تر اوسه پانتون نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځه یا غرشته نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپل د دې جوګه شي او دوی خپل توانایي باید دلته وښيي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پانزی تا مغا بوایی. دیمو یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استکنه انجینر دی، دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ور کرد خپل دلخوا پانزی چه انجینری وقتی تا کامیاب نشو، پینزم زل کامیاب شد نگرار فانتون انجینری نفارغ شو، ماشاءالله استکنه انجینر دی، یو تک با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پانځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په هغه پانځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د نه دی اوبل غړي په وختنه دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او دغه رشته بشپړ کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلای شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی په هنځه ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپل زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او ول روغ کورنۍ او ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښي وړ پانځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي، یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او کدا سی و نکړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهد نه وي، د موږ ټولنه به یو ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خور مودم.
درنو دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست علم مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو نیکمرغه. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. په لسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یوه ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو تر څنګ یې د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډېره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خلافت ورټوله ده.
په دلوس کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلې کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د 25 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانیدل یې ښکاره او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې بې خاونده شي، زما پسدي راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندوی کوي. د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو، له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات. د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل مخی د اسلام په تاریخ کې ساری نه لري. هغه بریاوی چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 دوره کې ترلاسه شوه، د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستان او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندرګي تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیې د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت درویشت هجري کال د ذوالحجې په اووه ویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لورې په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شوه چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی وو، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی پخپله د تیمور پخپله په مغلو پورې اړه لري او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلی شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو ده خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې دی په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بادشا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګاني یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه تر څنګ بابر باتدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوی بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و. یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالېږي او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښوي هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي. د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوښیار او فرهنګي او پوه کس و خو د پلار په څېر نه و. یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپله واکمني د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېږدولو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمني څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و. همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و. د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و. همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړي وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د زوی جهانګیر واک ته رسېږي. د اکبر بادشاه څخه وروسته د زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زېږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پرېږدي چې راسي تر څو له دوی سره سوداګري وکړي او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکي وه د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلي سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهۍ ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د 12 ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیې په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یوه لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوي دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضع په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلودله، نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي او دغه یوازینی لامل و چې د دې اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه و قانع او دا نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه و چې د کب د میاشتې د 3 مینې چې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشر دنده ورپه غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غیب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني ورځ په ورځ یې ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول وه، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا له مخکښي او مهمو کارونو څخه وه د رضا خان وه. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1299 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې. لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مسعود په مشرۍ ترسره شو دغه کار. د هغه ترڅنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی وو او د هغه ترڅنګ د لومړي ځل لپاره د تلویزیونونو دستګاه رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو جوړول. د دې ترڅنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړله، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړل.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوه شو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه داده چې د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه یو ځل بیا د کتاب له مخې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یک تر زمانش بی آشنا دمان.